امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو نه سموش درېمه پښتو خبرونه اوري. لومړی د خبرونو لنډیز. د کونړ په ولایت کې وسلوالو درې برمته سیوی واکسیناتوران وژلي دي. په تایوان کې د پرونی زلزلې وروسته د ژغورنې عملیات دوام لري او د ترکیې څخه سوریې ته د موټرو کاروان او امبولانسونه ورسېدلي دي چې د زرګونو خلکو سره چې د ترکیې په سرحد کې راټول شوي دي مرسته وکړي. درنو قدر منوریدونکو، زموږ په رواني یو ساعته خبرونه کې به د خبرونو علاوه خبري مطالب او داشتانو د ژغ پروګرام ووري. خو خبري مطالب او داشتانو ژغ خبرونه په تکراری بڼه خپریږي. تر هر څه نه مخکې پام وکړي د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی تاسو ته دراوروم. د افغانستان، امریکا او ناټو ترمنځ د امنیتي تړونونو کمیسیون نن په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. د غونډې په پای کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم سنځي وویل چې د یوې ګډې کاري کمیټې پر جوړولو سلا سوې ده. ښاغلی سنځي وویل چې دا کمیټه به ګډ امنیتي ګواښونه ارزیابي کړي او د له منځه وړلو لپاره به یې لارې چارې ولټوي. هغه وویل
چې د دې کاري ګروپ وظیفه او دنده دا ده چې د بي سي یا د امنیتي قرارداد د څلورمې ماده په اساس باندې به دوی خپل ارزیابي سه دغه تهدیدات لکوم جنات په څه ترتیب هغه کېږي او څه رقم به مقابله کېږي دا کار نن په دې باندې فیصله شوی.
ښاغلی سنګزی ویل چې هڅې روان دي چې تر 2020 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه شي. غونډې ته د ناټو عمومي قمندان جنرال کیمبل ویل چې د تړون عملي کولو ته ژمن دی او له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه وویل
Haqqani is a terrorist organization. It kills Afghans. It kills innocent women and children.
Haqqani wa terroristi shabakah da che afghanan khaz aw mashuman wajni aw asasi khabar da da che bayad ma khayuni wulshi. America aw Afghanistan tarmans amniyati aw difai tadun aw da Afghanistan aw NATO tarmans amniyati aw difai tadun afghan amniyati zawakuna sara da kar imkanat barabarawi che da Haqqani shabake patsir da terroristi shabako ma khayuni wulshi.
افغانستان د امریکا سره تیر کال امنیتی تړون لاسلیک کړ چې لمخې امریکا د افغان امنیتی ځواکونو په تجهیز او روزنه کې مرسته کوي. د کونړ د ولایت غازی آباد په ولسوالۍ کې وسلوالو درې برمته سیوی واکسیناتوران وژلي دي. نور تفصیل د زبیولا غازی په ریپورت کې.
د کونړ د امیر روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله پزلی امریکا غږ ته وویل د واکسینو دغه درې واړه کارکوونکي وسلوالو سړو د سلواغې میاشتې په اومه نیټه نیولې او نن ساري مړی موندل شوي.
زمونږ د غازی آباد ولسوالۍ اړونده د هلګل پرای کلینیک واکسیناتور او همدارنګه د ان آی ډی کمپاین کوم سوپروایزر چو دا دواړه شهیدان شوی دی او دا دریم کس چې دا زمونږ رسمي کارمن نه دی ولی دغه محل کې همیشه د پاره موږ سره رضاکار پاتې شوی.
چارواکي وایي دغه واکسیناتوران د شلغشی په نومي وغرنۍ سیمه کې نیول شوی و. که څه هم تر اوسه د دغې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې خو د کونړ امنی قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل په سیمه کې میشت پاکستانی طالبان د دې وژنو ذمهوار ګڼي. په دې اړه ویلی شم چې دغلته بهرني پاکستانی طالبان دي چې ولسی خلک ځوروي او هم دې ډلې دغه روغتیایي کارکوونکي وړي.
زبی الله غازی و چې په کونړ کې د درې واکسیناتورانو د وژلو په اړه رپورټ راکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغو ډلو خلاف د زور نه کار واخلي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. پرون په څلور اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه سوې وه پرېکړه وشوه چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې کېږي. طالبانو بیا د اسلام آباد خبرې یو اړخیز بلل دي او ویلي دي چې نتیجه به ور نه کړي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د طالبانو په سرګندونو کومه تفصیله نه ده کړې خو دغه وزارت ویان نن د یک شمې پورس دا غوډلو پر وړاندې چې د سولې خبرو ته لا چمتو نه دي. یو خبریال دی او پښتنې په ځواب کې ویل چې اوس د دوی هیله د خبرو پیلیدل دي.
په صلح اولویت قائل استیم، صلح را ترجیح میتیم و با
آغاز
خغلی مستغنی ویل اوس مونږ سولې ته لومړیتوب ورکو او د سولې د خو بریالي خبرو پیل ته هیله من یو او بیا هم تکرار کوم چې تر اوسه چې کوم خ او بریالي پرمختګ سلور اړخیز ډلې لرل او لکه چې تاسو پوهیږئ د هغو ډلو په حق له کوم چې بحث کې شته چې سولې ته چمتو نه دي او یا هم د سولې د خبرو خنډ ګرځي افغانستان او پاکستان وعده کړي او موافقه کړي چې له دغه سي ډلو پر وړاندې به د ټولو هغو امکاناتو څخه چې په لاس کې لري کار واخلي او پر وړاندې به یې جدي مبارزه دوام ومومي. د افغانستان د سولې علي شورا هم د اسلام آباد د شنبې د ورځې د سلور اړخیزې غونډې د پریکړو هرکلی کړی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. د ترکیې څخه د مرستو د موټرو کاروان او امبولانسونه د سرحد نه د سوریې د سرحد نه تیر سوي دي چې هو سلګونو زرو خلکو ته چې د جنګونو نه تښتیدلي دي مرستې ورسوي. بل پلو ته د حلب د ښار نه د ترکیې سرحد ته د غزیدلې لارې په کلیو باندې الوتکو بمباري کړې ده. د سوریې د حلب ښار او شاوخوا سیمې د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکز ګڼل کیږي، خو اوس په سیمه کې د مرسته کوونکو موسو کارکوونکي ویلي دي چې کیدای سي چې د حلب ښار ډېر ژر د سوریې د حکومت لاسته ولویږي. د سوریې د حکومتي ځواکونو سره د روسانو هوایي ملاتړ ورسره دی. د حلب د ښار څخه چې وخت د نفوس په حساب د سوریې تر ټولو لوی ښار وو، ډیر خلک وتلی دي، خو اوس هم په دغه ښار کې 3.5 لک کسان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي او د شمالي کوریا د راکټ د توغولو په اړه خبرې کوي. نړیوالو د شمالي کوریا لخوا د اوږد واټن د توغندۍ د توغولو په اړه د غوسې نه ډک عکس العمل ښودلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې پینګیانګ وغنده چې په ښکارۍ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د فیصلې خلاف ورزي کړې ده. د جاپان سره اعظم، د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر، د فرانسې حکومت، روسیې او ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د شمالي کوریا دغه عمل غندلی دی. چین ویلی دی چې د شمالي کوریا دغه عمل له امله تاسف کوي. جنوبي کوریا پرون خبر ورکړ چې شمالي کوریا د اوږد واټن یو توغندۍ توغولې وو. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون دا تایید کړه او ویل چې راکټ یو سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته انتقال کړی دی. دغه هیواد ویلی دی چې دغه سپوږمکۍ به د ځمکې نه نظارت وکړي. د امریکا د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندیدانو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه خبرې کړې دي او پر یو بل انتقادونه کړې دي. په امریکا کې د 2016 کال د انتخابات لپاره د جمهور غوښتونکو احتمالي کاندیدانو ترمنځ تیر شپه مناظره وسوه. نور تفصیل د متی ګلا عابد نه.
د پرون شپې په مناظره کې د امریکا د نیوجرسي والی کریس کریسټي چې اوس د جمهور ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو احتمالي کاندید دی، په ډیره سخته لهجه په سناتور مارکو روبیو په دې انتقاد وکړو چې دا هغه په قول تجربه نه
لري. تاسو په داسې پریکړو کې برخه نه ده اخیستې چې د نتایجو مسؤلیت یې در په غاړه وي. تاسو دا کار نه دی کړی.
جب بوش هم په مارکو روبیو انتقاد وکړو او په دې وروستیو وختونو کې د مارکو روبیو محبوبیت ډېر شوی دی او د تیرې اونۍ د ایوا د ایالت په انتخاباتو کې هغه دریم نمبر راغلی. سرویګان خی چې د ډونلډ ټرمپ د نیو همشایر په حالت کې تر خپل نورو جمهور غوښتونکو سیالانو نه مخکې دی. د نیو همشایر په حالت کې به د سه شنبه په ورځ مقدماتي انتخاباتو شي. په مقدماتي انتخاباتو کې چې د امریکا په ټولو ایالتونو کې به وشي، دواړه ګوندونه به د 2024 کال د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان وټاکي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
او دا هم نور خبرونه. په تایوان کې د پرونی زلزلې وروسته د ژغورنې عملیات روان دي چې د خاورو خزل لاندې بند کسان راوباسي. چارواکو ویلي دي چې د شنبې په ورځ سهار وختي د 6.4 درجې په شدت زلزله وسوه چې 4 کسان یې مړه کړل او 500 نور یې ټپیان کړل. زلزله د تاینان په ښار کې سوې ده چې 2 میلیونه کسان پکښې ژوند کوي. د کولمبیا جمهور رئیس وایي چې په هیواد کې د 3000 نه ډېرو امیدواري ښځې د زیکا په وایره سخته سوي دي. جان مینوال سانتوس چې د کولمبیا په دولتي تلویزیون برایش په خبرې کولې وویل چې تر اوسه داسې کره شواهد نشته چې دا وښیي چې د زیکا وایرس دي خامخا د میکروسفالي د ناروغي سره تړاو ولري. او د سومالی حکومت وایي چې په امنیتي کمرو اخیستل شوي ویډیوګانې ښیي چې 2 کسان چې پوځي یونیفورمونه په غاړه وو د موګادیشو هوایي ډګر د تلاشۍ نه تیریږي او مسافر ته یو لپټاپ کمپیوټر ورکوي. دغه مسافر په هغه الوتکې کې وژل سوی دی چې د سه شنبې په ماښام پکښې چاودنه وسوه. د سومالی د استخباراتو د ادارې او چارواکي امریکا غږ ته ویلي دي چې د موګادیشو د هوایي ډګر کارکوونکو یې
توقیف کړی دی او پښتني ګرویژن ورنه کوي. په دوه کسانو کې دوه مشکوک کسان هم شامل دي چې د مشکوک پمچون کې سره مرسته کړې و. دا خبرونه